یا استازیل دو هیڅ څخه اسلام آباد ته تللی څو د کډوالو بندیانو په اړه خبري وکوي، خو پاکستانی چارواکي د دغه سفر په اړه بی خبري شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر ښیي چې دغه ډله په خپل د سولې د خبرو د مختوړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیر شپه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو ځینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او ځین نور بیا له کوټې ورغلي دي.
اسلام آباد ته راغلي دي هم د قطر څخه او هم کېدای شي چې د کوټې ته راغلي وي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دی چې کومو خبرو لپاره. البته دوی دا ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند دری کو وختن دی وظیفه نه ده، نو کوم چې د دې خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وترخی دی نه اضافه تر د اخی چې طبعا د هغه د تاګ او هغه تعریف د مات کې اخیستل دي شي چې دوی د توان مندي په کې نو شي چې په سولې یا په نور موضوعاتو د خبرې وکړي.
خغلی زاخیلوال په پاکستان توند انتخاب وکړ چې لکتر لګي افغان حکومت ته د دغو طالب استاجو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد تللی، خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسله نه ده مطرح کړې. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاحکار سرتاج عزیز د شنبه پورس د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې پاکستان ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه بي خبري وخوده، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت او طالبانو په قطر کې مهمه خبري کړې دي.
رپورټونه مې کتلې دي خو نه شم تاییدولې، ځکه چې په دې اړه له تفصيلاتو خبر نه یم. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کې دي شي یو څه رابطه شي به، خو فکر کوم تر ټولو مهمه خبره په قطر کې شي.
یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی و چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استاجو ترمنځ خبري شوې دي. اخوا دان پاکستانی نشرې په یو مطلب کې د پاکستان د یو امنیتي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه خبري شوې دي. دغه مقام خبره پاکستان یوازې په گاونډي هیواد کې د سولې دراتلو لپاره خپل رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپو فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللي چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپل وروستیو خبرو په اړه سلام مشورې وکړي او هم د خپل بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
تر دې مخکې ګارډین رسپانې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو استازو د تیرې میاشتې او د روانې میاشتې په لومړیو کې په دوحه کې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې کړې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. وروستي سیاسي فعالیتونه په داسې حال کې پیلیږي چې تر دې مخکې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. خو د هلمند والی وایي له وسلوالو مخالفانو څخه د لشکرګاه ښار د اطرافو د تصفیې لپاره په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه شاوخوا نوي وسلوال مخالفان وژل شوي دي. حیات الله حیات پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو عملیاتو کې چې د قهر میوند په نوم له نورو ورځو مخکې پیل شوي وو، وبخشي له دوو ورځو مخکې څخه پیل شوي وو، افغان پلی او هوایي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو مرکزونو ته نږدې شوي دي او پنخه کړي دي. شغلی حیات ویل افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او کومې سیمې چې تر کنټرول لاندې راوړي په جدیت د ساتلو هڅه کوي. سفی الله ستانکزی له شغلی حیات سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده. شغلی حیات په ځواب کې وویل
موږ تاسو دوه ورځې کېږي چې د قهر میوند په نوم باندې د لښکرګاه شاوخوا تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغې عملیاتو مختلفې لړۍ روانې دي چې په دې کې هم د هوایي ځواک نه کار اخیستل کېږي، هم د خاصو ځواکونو او کمانډوي ځواکونو نه په مختلفو ځایو کې، نه تنها د لښکرګاه شاوخوا بلکې په لرې ولسوالیو کې هم چاپې او ځانګړي شپینې عملیات کېږي تر څو د دښمن اصلي د کمانډې کسان لمنځه ونیسي او یا یې تسګیر کړو. په دویمه ناحیه کې د لښکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 500 کیلومتر منځ په شاته هم بوله ده، او دغه عملیات به موږ جریان لري.
ښاغلی حیات، یو انتقاد چې تل د کارپوهانو او نظامي تحلیلګرانو لخوا کېږي هغه دا ده چې افغان پوځیان بالخصوص اداره یې کله چې یوه سیمه نیسي د استحکاماتو په جوړولو کې دوی بېغوري کوي او په یو څه وخت تېرېدو سره بېرته هغه سیمه تر ګواښ لاندې راځي. دغه کار د لښکرګاه په اړه باندې آیا تاسو پام کې نیولی که څنګه؟
په دې کې شک نشته، دا زه نه ردوم، کېدای شي په بعضې سیمو کې په نورو ولایاتو کې دا کار شوی وي، ولې څومره چې په هلمند پورې ارتباط لري او په ځانګړي ډول دغه د مایوان د قهر عملیات چې موږ د لښکرګاه شاوخوا پلان کړي دي، په دې کې موږ مهم تدابیر نیولي دي. هغه سیمه چې د دښمن له وجود نه پاکېږي هغې د هغې خوندي ساتل د تل لپاره، او همدارنګه د هغې نه مکمل خطر روکول، ځکه چې دښمن برعلاوه د دې چې یوه سیمه ونیسي هغه ویجاړوي، د خلکو کورونه ورانوي، خلک د هغې ځای نه شړي. د هغې تر څنګ دو متاسفانه د زه د وسایط ماینونو برعلاوه زه د انسان یا زه د پرسونل ماینونو نه هم کار اخلي، تر څو یوه سیمه پوره د ملکي وګړو دپاره خوندي نه کړو، هغې سیمې ته بېرته ناسته وو. دغه مسایل چې تاسو ویلې دا ټول دقیقا زموږ په پلان کې دي.
آیا تلفات او راوختي دي مخالف لوري ته، او د افغان لورو د تلفاتو په اړه څه شته معلومات که څنګه؟
دا دوه ورځې کې یوازې پرون ورځې 500 زیات تلفات دښمن لیدلي وو، چې نن هم تقریبا 140 نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلف برخې لري چې هم د ځانګړو او قومندوي ځواکونو لخوا د شپې عملیات هم په مختلفو لومړیو کرښو کې او د دښمن په منځ کې کېږي. د دې تر څنګ هوایي ځواکونو له خوا نه هم د دو مراکز په مختلفو سیمو کې حتی په ولسوالیو کې په نښه کېږي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې ویلې د لشکرګاه ښار په شمالي لمنه کې وسلوال طالبان له 15 تر 16 کیلومترو پورې په شاته مول شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ هڅې تاییدوي او وایي چې دغه وسلوال هڅه کوي چې له دې لارې د افغانستان شمالي ګاونډیو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي، او دغه دواړه هیوادونو د پنځشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو تر څنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندېښنه لري له طالب څخه، خو تر هغه ډېر له داعش. د دوی ظلمونه په کندوز، مزار، فاریاب او نور ګاونډي ولایتونو کې زیات شوي دي. دوی غواړي منځنۍ اسیا ته نفوذ وکړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یوار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅکله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان للارې ګاونډي د خپل فعالیت پراخ کړي.
تاجکستان کله د روسانو سره، کله د چینایانو سره، کله د نورو هغو سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي. افغانستان ته دوی نه راتیریږي او نه د افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي. موږ ترنه خبر یو او موږ ټول هیوادونو ته اطمینان هم ورکړی دی چې زموږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه ورکو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي.
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي، کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي.
تاسو زموږ اخله آزادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږنی بیا او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ماشام لوو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځمه کلیسه پرون شنبه په کابل کې ولمنځل شو. په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو ګډون کړی و. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو مخکې تر دې ننګرهار ته سو. د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل وویل له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې عملی اقدام به له ننګرهار پیل شي. ښاغلی منګل ولسونو ته یو لړ وعدې هم ورکړې. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنی راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل د شامې پوره د وی پراخې غونډې له لارې د ولایت معرفي شو. والی محمد ګلاب منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دا ولایت د لویو لاسته راوړنو شاهد اوسي. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د تفاهم نامې وروسته به دغه لومړنی عملی اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي.
دارنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخاورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوی والی محمد ګلاب منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامنی، قانون ماتونه، فساد او بیعدالتي ورستي حد ته رسیدلی او د حل په برخه کې باید جدي اوسي.
هغه مرکز، هغه مداخله چې دي، هغه چې قطع نه شو، مخواري چې بند نه شو، افتواري چې بند نه شو، او د مفسدینو مقرري چې بند نه شو، غواره امنیت نه راځي.
والی محمد ګلاب منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړې او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به یې په یو شان عملي کړي. ښاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته له راتګ نه وړاندې د مرکز نه ژمنې اخیستي او د نورو برخو تر څنګ به د برېښنا لوی بند هم په دې ولایت کې ورغول شي.
تاسو ته یو زیر کوم چې انشاءالله ننګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته به د داسې برېښنا د تولید او په زراعتي برخه کې د بندونو د جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي، چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که څه هم والی ګلاب منګل په خپلو خبرو کې ولسونو ته هغه ژمنې وعدې ورکړې چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسؤلینو پر وعدو بې باور شوی او د نوي والی مؤثریت به په عمل کې وڅاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځمه کلیزه د شنبې په ورځ، یعنی پرون، په کابل کې ولمنځل شوه. په دې مناسبت غونډې ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو خبري وکړې. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په اواري کې رول لوبولی شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي، په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د پنځمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي، او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه، دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونو لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید لمر سره بلاتړ کړی وای، تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې، یو شمیر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې کله دې پروسې سره مالی او تخنیکی مرستې وشي، د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
مونږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځېږي. له نورو نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوو، لکه سیو د چیلډرن، همداشان نور یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ امید لرو چې هغوی سره مونږ اړیکې ونیسو تر څو ماشوم روزنې ته په ټول افغانستان کې زمینې برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیع الله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي آنلاین خپرونې لانګ وار ژورنال خپلې یوې وروستۍ لیکنې ته دغه سرلیک ورکړی. وسلوالو طالبانو د افغانستان د یو شمالي ولایت مرکز ته خطر پیش کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د یو بل ولایت مرکز محاصره کړی او په وروستیو کې هڅه کړې چې په بشپړ ډول ورباندې ولکا ټینګ کړي. د لانګ وار ژورنال په حواله وسلوالو طالبانو په مجموع کې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو له جملې د شپږو ولایتونو مرکزونو ته خطر پیش کړی دی. د لیکنې په حواله طالبانو تیر یک شنبه له درو استقامتونو د فاریاب ولایت پر مرکز میمنه برید وکړ. هوایي ډګر او د ملي اردو مرکز یې په نښه کړ، خو افغان قواوې د حملې مخنیوی وکړ. خبرونه زیاتوي وسلوال طالبان د فاریاب د 15 ولسوالیو له جملې لږ تر لږه په 2 ولسوالیو کې په مبارزه بوخت دي او یوه ولسوالۍ په واک کې ده. لانګ وار ژورنال زیاتوي پر میمنه شار تر برید یو ورځ مخکې وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان ته چې غورماچ ولسوالۍ ته روان و کمین نیولی و. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د 50 قمندانانو په ګډون یې 50 افغان سرتیري وژلې دي. د لیکنې په دوام راغلی وسلوالو طالبانو د افغانستان د 34 ولایتونو د مرکزونو له ډلې په شپږو مرکزونو کې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. د خبرونې په حواله د افغانستان په شمال کې د بغلان د مرکز پل خمري او د کندز ولایت د مرکز په شاوخوا کې وسلول طالبان حضور لري. د غرض د فاریاب د مرکز میمنې، په جنوب کې د ورزګان د مرکز ترینکوټ، د هلمند د مرکز لشکرګا او په لویدیز کې د فرا د مرکز په مربوطاتو کې هم وسلول فعال دي. د امریکا دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او د افغان قواوو پر وروستیو لاسته راوړنو یې تمرکز پکې کړی دی. په لیکنې کې یادونه شوې چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه روان میلادي کال د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې لاسته راوړنې لري، خو بیا هم ځینې ستونزې پر ځای پاتې دي. له کابل د قاتم ملاتړ د ماموریت یو ویان بریج جنرال چارلس کلیفلند د ټلیفوني کانفرنس د لارې د امریکا په دفاع وزارت کې چارواکو ته ویلي افغان حکومت د افغانستان پر 2/3 برخه نفوذ کنټرول لري. د طالبانو نفوذ یوازې پر 10% نفوذ سته. د دې په خبره وسلوالو طالبانو 6 کال په پام کې لرل چې د ژمي تر رسیدو مخکې د 2 ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د پلانونو په شندولو کې بریالي وو. د امریکا د دفاع وزارت د ویپاڼې په لیکنه کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ویان کلیفلند خبرې راخیستل سوي دي. د ویلي اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې وسلوال ځینې نور مهم بریدونه وکړي. د دې په وینا په کندز کې روان پوځي عملیات ښه روان دي، خو دغه شر تصفیه کول وخت نیسي. د کلیفلند په وینا د هلمند مرکز لشکرګاه د خوندي کولو لپاره افغان قواوو بریالي هڅې کړي او هلته اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. بریج جنرال کلیفلند د فرا شار یادونه هم کړې چې د دې په وینا اوس یې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. په لیکنې کې یادونه سوي چې افغان امنیتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د تیر کال په پرتله یې اجراءاتو ډېر پرمختګ کړی دی.
په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا په یوه برید کې چې شند هم شو 80 کسان وژل شوي چې اکثر یې عراقي پوځیان دي. دا برید په کرکوک ښار کې د داعش ډلې لخوا وشو، خو عراقي پوځ د دې برید مشروب لی د منولو پترس کې وتوانی چې د دې ستري حمله مخه ونیسي. اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې په کرکوک کې برید کړی چې په موصل کې د دې ډلې پر ضد پراخ عملیات روان دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولي، خو پکې 80 کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې 30 جنگلي هم وژل دي. د عراقي پوځي جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا 500 وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې 100 تنه یې ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ویل دا یو تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی و. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. ښاغلی عبادی وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخلې شوې وې، یوه برخه لا هم نه ده تصفیه شوې. دغه راز د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موسل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي. د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورټ په اساس د کرکوک سیمه ییزو چارواکو همداراز هغه شپنی ګرځبندیز هم لرې کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حملو وروسته د چارواکو لخوا لګېدلی و. عراقي پوځیانو د موسل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې، هغه سیمه چې له 2014 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همداراز د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موسل 40 کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موسل د بیانولو لپاره د پراخو عملیاتو پر مهال د همدانیا او ځینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته تللی څو د موسل له عملیاتو څارنه وکړي.
خبر یاست؟ د بل پوهنتون څېړونکي وایي چې په وینه کې هم مالیکول د اکسیجنی لیتیم د بیټریو له کار سره مرسته کولی شي. هم د هیموګلوبین غیر پروتینی برخه ده چې هغې ته د هیموګلوبین مالیکول پروستیتیک گروپ وایي. د لیتیم یون سنتي بیټری تقریبا نور له استفادې وتلی او ساينس پوهانو د دغو بیټریو د ستونزو د حل کولو لپاره اکسیجنی لیتیم بیټریو ته مخه کړې ده. خو اوس د بل پوهنتون د څېړونکو یوې ډلې په وینه کې له موجود مالیکول څخه د یوه کټلیس په توګه کار واخیست چې نه یوازې د اکسیجنی لیتیم بیټریو له کار سره مرسته کوي، بلکې د چاپیریال لپاره یې زیان لږ دی. له دې ډول بیټریو څخه د څو اونیو لپاره بېله دي چې بیرته چارج شي کار اخیستل کېدی شي. د روانه خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع مو غوړه کړی ده چې لاندو خبرونه وروسته به درته وایم. هله لرو چې ټلیفون براوکې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته د طالب مشانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی او وسلوال طالبان د دغه ښار له شمالي لمنو له 5 تر 6 کیلومترو په شاته مول شوي دي. د صداقت په نوم د فوټسال یو افغاني لوبډله تیر ماښام د منځنۍ اسیا په لوبډلو کې اتلولۍ ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په حلب کې د اوربند اعلان په دریمه ورځ سختي نښتې شوې دي. او په مصر کې د استیناف محکمې د دغه هیواد د پخواني پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي د 6 کلونو بند تایید کړ.
سرخطه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. طوره که در خبرها و برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدید، سفیر افغانستان در اسلام آباد از سفر یک هیئت طالبان از قطر و کویت به پایتخت پاکستان خبر میدهد. اما حضرت عمر زاخلوال از اسلام آباد انتقاد کرده که برای حکومت افغانستان در این مورد هیچ اطلاعی نداده است. پاکستان ظاهرا از این گزارش ها و سفر هیئت طالبان به اسلام آباد ابراز بی‌خبری میکند. شما را از شنونده های ما نوشتند و میگویند که پاکستان برای بیرون شدن از فشارهای بین المللی برخی اقدام های را روی دست گرفته. اخیرا شمار از سناتوران و اعضای مجلس نمایندگان امریکا نیز شدیداً از پاکستان به خاطر برخوردش با تروریسم انتقاد کردند و گفتند که طالبان و شورشیان در آن کشور پنهان هستند و بر ضد امریکا و منافع این کشور و همچنان افغانستان که هم پیمان واشنگتن است فعالیت میکنند. پرسشی که ایجاد میشود همین که آیا پاکستان به خاطر جلوگیری از فشارهای بین المللی دست به برخی اقدام ها زده؟ تحلیل و ارزیابی شما در این مورد چیست؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارون این برنامه ادامه خواهد یافت. شماره های ما در کابل 0799-203-540 و 0700-822-755 است.
بله، که خلاصه اوریدونکو ته وای په ورستیو کې راپورونه خبره شول. ګارډین برسپنې اول دا راپور خبر کړ چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې د افغانستان د حکومت لوی استاد سره خبري کړې دي. یو شمېر کتونکي وایي چې پاکستان په ورستیو کې د نړیوالې ټولنې او امریکا له فشار سره مخامخ شوی دی او د انزیوا په حالت کې دی. نو پاکستان د دې لپاره چې له دې فشار او انزیوا څخه خلاص شي، وسلوال طالبان یې هڅولی دي چې خبرې وکړي. د دوی په باور بیا هم دا خبرې جدي نه دي، صرف د دې لپاره چې پاکستان له انزوا او فشار خلاص شي، د دې لپاره دي. خو ځینې نور بیا خوشبینی څرګندوي او وایي چې ممکن له دې لارې په افغانستان کې دایمي سوله راشي. تاسې څومره دې خبرو ته هیله من یاست او څومره له هغو کرکتونکو او منتقدونو سره موافق یاست چې وایي دا خبرې صرف د دې لپاره چې پاکستان له انزوا او نړیوال فشار خلاص شي؟ د ټلیفون شمیرې د 0-9-9-203-540 بل شمیره د 0-9-8-22-55 د افغان بي سیم 8-13 شمیره هم په یاد لري. لنډ اس ام اس یا پیغام پرې راوستوئ او که انټرنیټ او سکایپ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شنونده ها در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم از ساروان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از ساروان، امرتان در خط.
سلام، بفرمایید عزیز صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته نظریات ما در پیرامون موضوع برنامه طوری است که ببینید، البته متاسفانه یک نظرم بالای عمومی، بالای دولت افغانستان و بعدا بالای پاکستان و بخره بالای جامعه جهانی است. اگر با شما خصوصا همی سیاست مداران ما در طول 14 سال همی 16 سالی که اخیرا گذشت، بالای تمامی عملکرد پاکستان اگر ما شما بررسی کنیم، تحقیق شاید مطالعه کنیم، خصوصا همی اشخاص افرادی که در رفت بودن از طرف افغانها، اگر دیگر فریب چنین عملکرد پاکستان را بخورند، در حقیقت اینها از کسانی هستند که کاملا حق ندارند و اگر حق لام دارند، ما نمیفهم که حق خود را چه رقم کار مندازند تا بتوانند که برای نفع کشور، جوامی و بالاخره ملت خود خدمت کنند. دوم، پاکستان در طول 14 سال 16 سال همیشه همون چند تجاری هست، میفهم بازرگانی هست، همون غلام های پاکستانی هست که به نام رهبران طالب، به نام اینان که در دبی و قطر و کانادا و البته کشورهای دیگه اینجا زندگی میکنند و رفت آمد میکنند، تجارت میکنند، میان علیه دولت پاکستان میشینند، چاق و شراب و تمام خود را نوش جان میکنند و در دولت افغانستان بازم فریب چینی کار میشن و رهبر خود، آیت خود به نام اینا روان میکنند، ما ملاقات میکنیم، دیگر فریب نخورند. بس که میگن پاکستان در انزوا قرار گرفته است و بالاخره فشارها، ما ایران میفهم کدام فشار کدام انزوا. در طول 14 سال گذشته هم نه جامعه جهانی، نه امریکا و نه انگلیس که بالای کوچکترین فشار را بالای امریکا و بالای پاکستان وارد نکردند، دیگر هرگز در آینده هم نمی کنند. پاکستان همون پاکستان است، سیاستش همون سیاست خسته و فریبانه و بالاخره در زیان کشورهای همسایه میباشد، خصوصا افغانستان. پس چنین چند نفری کنج بازرگان است، رفت آمد میکنند، کینند با چی وضعیت قرار دارند، باز اینی چیزا را پیشکش میکنند بتوان از یک طرف برای جامعه جهانی و امریکا یک وانمود کند که ما این علیه تروریست صلح شریک شدیم، و از طرف دیگر باز هم همین فریب دولت افغانستان و سیاستمدارا را بدهند و به این طریق و پروسه و اهداف شوری که دارند برسند و در نتایج همیشه صفر است. همین نظریات ما. تشکر است.
سلامت باشید نیازی صاحب. بله، اوریدونکو خیلی روزتان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سب رادیو آزادی.
خیم در زابل ولایت تشجیل ولسوالی خطای سرابت تمام که سروان سب
سلامت
او نیم سب او طول او ردون کت خطر دمین از سلامون او رنگ
کرده بودن مرابانی که سب
اون در خطای سلیر سموزو انتخاب کرده دل وقت سر برابر داسه یو څه سیاسي مونږ د ترل د افغانستان د سولې په حق له شروع شوی دي ان شاء الله موږ به ته خوشبین یو بد بین خو به شنه یو کچیر سولې و هم نسی مګر دا غو د پاره خو ته دا بو یو لار شي اصول کیږي ان شاء الله موږ و دې ته ګورو چې پاکستان که هر ډول د مګر په سیاست کې بالکل پرمختللې ده و ټول غربي نړۍ و ټول خلګو ته پریب او چلونه ورکی خدا افغانستان د سولې کلی واځي واځي اول د پاکستان دوم د امریکا په لاس کې ده که هر کله دې سره مصلحت شي په افغانستان کې په حال جوړ راتلای شي خو دې خپل مطالب لري او د افغانستان حکومت هم یو معلومه ستراتیژي نه لري کله انجن اشرف غني صاحب وايي وایي موږ سوله په ظاهري نه کوو هغه داسې بیا یوه قطر ته استازي لېږلي یا ډاکتر صاحب عبدالله ولېږي نو دا هم یو پیشنهاد ده خیر خو دی دې داسې نه وایي چې وایي موږ زاري نه کوو زاري دې دی وکړي سوله ته هر څونه ارزي باید سړی هر څونه کوشش تکشي وکړي ځکه چې په افغانستان کې سوله رانشي خو د موږ ته یې وینو افغانستان نور په نیستي حساب ده نه د حکومت په استي حساب ده نه د ملت خلک گزاره کولای ساتمن باید سوله راشي خدا سي د پاکستان ته د قطر لخوا د طالبان استازي راغلي دي البته دا بخامخه په ظاهر یو څه وایي په حقیقت کې بل څه هم حتمن وسره وي موږ هم په دې پیږو په دې ټول خلک اورېدونکي پیږي خو خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي او دا ټول بندیان خلاص شي او زموږ وطن پر آرامه شي دلته هیڅ نه اقتصاد پرمختللی شي او
نظم خلق دا بدر دی پد سلامت اوسه تو حساب سلامت اوسه بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو آزادی
سلامونه سروان سپتا او نئی سپتا بلجیزه ما د کومل ډولایز نه
مهرباني کوئ
زما سوال دا دی او پښتنه مې دا ده چې قسم چې په خواني مو د طالبانو په مخابل کې کارول د نوو د طالبانو تاریخ هم مخ په ختمېدو دی او داعش یوه نوې پدیده ده چې هلته مونږ ته جوړه کړله او پس دې نه هغه په کار اچول کېږي خو د پاکستان سیاست او د امریکا سیاست خو ټولو ته واضح دی او ټولو ته معلوم دی او باید مونږ ورته ځانونه وکړو طالبان که ډېر وخت ولري او مونږ سره سوله وکړي او یا یې ونه کړي یو کال وخت نور نه لري دا د پخوانو مجاهدینو په حساب د هغې د تاریخ ختم دی پښتنه مې دا ده چې زمونږ ستانکي صاحب او نورو لوړپولو چارواکو په قطر کښې یا په کمرې کښې چې د هغې سره وکتل یا ګوري لکه څنګه چې د رئیس جمهور پخوانی مفتیت و چې د خبرې نه کوه که خبرې کېږي نو دلته به کېږي او پاکستان کښې به نه کېږي بله یو واضح ثبوت بیا د پاکستان کې د طالبانو مشران نه وي او د هغو پټنځایونه نه وي نو د قطر نه ولې حیات راځي پېښور ته او پاکستان ته یا د امریکا او یا نور ملکونه ولې ښکاره خو یو ښکاره بل ثبوت دی پاکستان ته ولې نه وایي چې دا ځای نه د دوی پټنځایونه ختم کړي او دا تمویلات چې کوم دي دا ودروي اوس خو خبره لاله غوڅېدې وه د داعش په لاس کښې پرېوتله طالبان زما په خیال کښې یو کال بعد
ډېره مننه سلامت اوسه کورودن کورودن خبرې بېرته مې تکراروي دا خبره تاسې په پیل کښې م وکړه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه مایکروفون شما
بله محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم مهني صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم څه موضوع مو ټاکلی سروان صاحب
بله موضوع به ښه وي یا به نه وي خو دا ستاسو د ټېلیفون اواز هم ورسره راځي قاري صاحب بله بله ستاسو د ټېلیفون اواز هم و خیر مهرباني وکړئ
او بابل تلیفون ته مې زنګ را روانو سلام سلام یې ګول کړي رسول حاج د خدای رحمت دی ولی صدر ته اسلام علی السلام وايي وي ملت چې صلح راځي هغه ته د خدای رحمت راځي په کملت کې چې جنگ هغه ته مصیبت راځي خو یو خبر زما نظر دا دی دا چې مشره پاکستان هر څه کوي یا پاکستان د چارو خو د جواب حالت کې دا به وي یا به نه وي خو خبره دا ده موږ هغه صلح ته خوشبینو یو کچېری په خپل په دې نظام کې یو تقریا راشي او په دې نظام کې په خپل حکومت صلح وغواړي په دې نظام کې هم شي کړی سچ لانا والی او یا پردن اوس پاکستان طالبان چې زیاده قطر راځي پاکستان ته هغه خواړه ته معلومه ده چې طالبان مرکزونه چیرې دي دفترونه چیرې دي دلته څه کوي یا څه کوي نو خو یو سړي چې مرکز ته ځای کې هغه خود راځي د مشورې لپاره راځي به خو زموږ زما هیله د دې صدا زموږ د اراکینو صدا ده چې خپل په مابین کې وحدت راوړي او وصولې ته پایدار او مستحکم وشي کچیرې موږ خپل په درنه په نظام کې سره وغواړي داسې کسان موږ وسم لرو چې اوس هم جنگ سالاران دي هغه ورته د ټوپک په شپېلۍ باندې ځان ته ګټه ځان د ټوپک په شپېلۍ کې ځان ته ګټه ویني نو هغه داسې کسان څه چې سوله نه غواړي او بل یوه خبره چې در توکم دا مې اخرنۍ خبره ده او اخرنۍ نظر مې دی افغانان تر یو ځایه پورې ساروان صاحب که چېرې زما تلیفون قطع نه کړي شپېنه خبره درته کوم افغانان یو تر یو اندازې پورې د خارجانو څخه چې دا دولت یې خپل بین الملل دوستان بولي د دې څه موږ ګیله من یو واقعا که چېرې خارجان دا پروژې پر موږ باندې تعمیل نه کوي او دا یو موټر پرځه واخلي او بل موټر موټر ته واخلي او بل پرځه او بل ته دا زړه او غنړي کچیر خارجان وګړي چې افغانستان ته سن حرای شي زه تاسو اطمینان در کوم سروان صاحب د افغانستان کې په تلویزیون شپو کې بیا تاسو نه ویني نو هغه سوله د خدای راولي چې افغانانو په ګټه وي او بین الافغانی صلح یې خدای دې ملک
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون بل اوریدون کله روزان معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي است مهرباني کړئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسه مهرباني او څه ژر چې نور ته نوبت ورسیږي
نو زما نظر دا دی چې دا وایي دا پاکستان کې پاکستان ته د افغاني طالبانو یو حکم راغلی دی او دا خبرې کوي نو طالبان خو مجبور دي چې پاکستان ته خبرې وکړي پاکستان ته نو تاسو وکړو سوالات دي د ډیپلوماټیک حالت کې وساتي نو دا بعضي خلک چې دا وایي دا پاکستان غلامان دي او دا پاکستان ته علامان دي نو دا غلطه خبرې دي چې پاکستان ته خو ډیر وخت دی وخت نه لري او نور دا خو دغه دی د شل کال مخکې تاریخ د پاکستان او د افغانستان د ایران دا ټول یو د بل څه چې ډیپلوماټیک اړیکې دي نه کومه کله چې راځي چې
بله سم خو موضوع دا نه چې دوی آیت پاکستان ته تللی دی یو مسله چې بیا لطاس له خبرو وروسته شاید نور هم بلې خواته لاړ شي منحرف نشي له موضوع خدا ده چې موضوع زموږ دا نه ده چې د طالبانو هیئت پاکستان ته تللی دی یا نه ده تللی موضوع دا ده چې یو شمېر کتونکي وایي چې دا د سولې وروستۍ هلې ځلې چې له قطره پیل شوې دا د دې لپاره دي چې پاکستان غواړي په دې توګه له نړیوالې انسوا او فشار ځان خلاص کړي خو یو شمېر نور بیا ورته خوشبینې دي تاسې خوشبینه یاست او که تاسې هم د هغو کسانو په شان فکر کوئ چې دا هڅې پاکستان د دې لپاره پیل کړي دي یعنی پاکستان په غوښتنه دا هڅې پیل شوي دي چې دا هېواد له نړیوالې انزوا او فشار خلاص شي
تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شد سوال نمیفهم گرفتن یا نه اما یک شنونده دیگه داریم بعد از اون میریم به برخی پیام ها سرمان سر
بخیص آمده مهربانی که ویسه
بفرمایید سب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
بله سلام علیکم
مهربانی سب
زمان دا زبل ولایت نوبر دو سالی سا خبری کنم بس دقا خبری شدی دا خلق و بای مصوری تا خوشبین ریس خوشبین نایم پدی خاطر که هر کال جمع شروع سی جمع پرامیدی دو سی بس سوری خبری شروع سی سی کم تیم سر ریس بیا پاکستان بیا پریبانو دا پشار راولی بس بیا دا سوری خبر لاغوی که اوس ټیم کوم د نوبار ولسوالۍ ته بېخي په بېخي داسې په کورنیو باندې د پنجابیان نغري دي ټولې راړولي دي د پاکستان څخه ستاسې د دوی جنګ ته حتمي به دوی د کومو خلک چې جنګ ته نه دي د هغوی ورونه بندیان کړي دي دغه سلیمان هغه سې بندي کوي دغه جنګ ته نه راتلئ را یې بېرته بندي کوي
دا د پاکستان سره پالیسی د نه سوله شته نه سوله راتلی کوم ټینګ چې امریکایانو پاکستان وغواړي په هغه ټین د افغانستانان بیا سولې ته خوشي کړي چې دا ټول د امریکایانو د پاکستانیانو فوجه ده جنګ فدایي ده بس نایکي دلته موږ د جنګ د وطن ساتنې په نامه باندې جنګ سره کوو نایکي دلته بس خلکو مې اتمام کړو کونډې وو رندم په وطن کې پرېښوولې نور هېڅ شی نشته بس ټول جنګ د پردو ده موږ ته نایکي بس وتلي نور بس
سلامت هستی دیر منه
تشکر سلامت باشین. حالا هم میریم به پیام هایی که شنونده های ما فرستادن. پیام ها واقعا خیلی زیاد هستن. عبیدالله از کابل نوشته کرده که به نظر ما یک اقدام سیاستگرانه و فریبکارانه پاکستان است گفتن و کدام نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که دشمن افغانستان پاکستان است، ای به تمام جهان معلوم دار است، اما دولت افغانستان گفتن باید در کنفرانس بروکسل کمک اونها را قبول نمی کرد. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که یک بار دیگر پاکستان می خواهد تا دولت افغانستان را فریب بده و خود را از انزوا نجات بده. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که فشارهای دولت افغانستان و هند به خاطر تمویل و تجهیز گروه‌های مخالف مصالح دولت افغانستان در پاکستان در نشست بروکسل بسیار گفتند مؤثر واقع شده بود و حال پاکستان در کوتاه مدت دست به یک سلسله وعده‌های میان خالی خواهد زد، اما پاکستان هرگز طرفدار تامین صلح در افغانستان نیست. فریدون از کابل نوشته کرده که انتقاد از پاکستان فایده ندارد، دولت باید خودش از هر طریق خود را با خبر بسازد. و عبدالحکیم از هرات نوشته کرده بزرگترین دشمن افغانستان پاکستان است که از راه جهاد در تخریب افغانستان کوشش میکنه و گفتن این تلاش ها ناکام است، به خاطر ای که جهاد گفتن بالای مسلمان وجود نداره، یعنی هدفشان این بود که در افغانستان.
بله محمد قاسم زوک لهلمند ولایت لیکی، ز پخپل د دغه خبرو څخه خوښ نه يم ځکه چې پاکستان د سړي د سولې خبري پیل کړې دي خو د عمل جامعه نه د ورغوسته. پاکستان به د طالبانو د سولې پاړه د انزوان د ځان خلاصولو هڅه کوي. دا خبره جعفری لصابل علی کلی و عبدالرازق صاحبزاده لعلینگار تخلی کی و ایتول افغانان که په هر طرف کیو باید پوشی چه پاکستان ده هیچ افغان دوست نره، بلکه ده افغانانو په وینه خپل هدف په مخ بیایی. حاجی لاغی لحلمند علی کلی پاکستان او ملگیری په خپل پلان که ناکام شویدی، اوس باید ده دولت او ملت ده مسئله تپامی. بلاوردون کې لشینکی کلی څخه چونه مې نه دی لیکلی، وایي د طالبانو پلاوی صرف د دې لپاره پاکستان ته تللی چې ژمی پر رارسېدو دی او د افغانستان حکومت د غولولو لپاره دا هڅې کوي. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکلي د طالبانو استازی د پاکستان په لوري د تګ خبرې کوي، خو بل طرف ته یې جنګ ته زور ورکړی دی او د ملکیانو ژوند ته بیخي پام نه کوي. پرون په نورګل ولسوالۍ کې د تورې تیږې په سیمه کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې چې د دوی له لوري د سفتر ګیټ دوه د مکتب نجونې وژل شوي دي. بل اوردون کې حامد خوستوال لیکي و پاکستان ته باید افغانان د سولې هیله ونه کړي ځکه چې پاکستان په دې کې خپلې ګټې ګوري. فریدون له کابل لیکي وایي د طالبانو مشران د دې لپاره پاکستان ته غوښتل شوي چې د قطر خبرو کې ستونزې راولاړې کړي. عابد بیا له بالا بلوک څخه لیکلي وایي زما په نظر دا مذاکرات نتیجه نه لري، بل دا چې پاکستان څو برخې دی، څو ځینې د طالبانو ملاتړ کوي او خو ځینې برخلاف دي. نور پیغامونه به له تلیفوني پیغامونو وروسته وایم.
بله حالا بریم به شنونده ها از طریق تلیفون. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سروان زما سلامونه، نیک هیله احترامات منه.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
هستی بلا صداقت یار سروان ته د لغمان څخه.
مهرباني کوي صداقت یار صاحب.
مننه کوم ساروان صاحب، موږ افغانان د سولې سترګې یو چې هغه د خبرو لاره د حال لري، موږ سولې ته سترګې په لارې یو. نو کوم پاکستان چې کوم کوشش هڅه کوي، نو هغه هڅه کوي ساروان صاحب چې د نړیوال سم فشار سره مخامخ ده، نو د دې فشار څخه خپل ځان وباسي، که نه پاکستان هېڅکله هم د افغانستان په ګټه کار نه کوي. ساروان صاحب
صحیح سلامت اوسې، مننه. بلورجي مو ټلیفون کوو، له راډیو یا لري کېږي یا هم راډیو ټیټوي. بل اوریدونکی هم شته. بله صاحب مهربانی کوي. مهربانی کوي صاحب. خوشحاله اوسې.
تماس شون قطع شد. یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
بله سروان صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوشکوی صاحب
دا چې د سولې خبرې روانې دي او ډېر خلک هم ورته خوشحاله دي او سولې نوې موج اخیستی ده یعنی نوې څپه اخیستی ده. دلته زما خپل نظر دا دی چې که ستاسې په یاد وي کله چې ملا محمد عمر د مړینې آوازه شوله نو دلته طالبان په دوه تقسیمه شوله چې یو اختر محمد منصور او بل یې ملا محمد رسول اخندزاده دی چې د ملا محمد رسول اخندزاده نیازي صاحب او همدارنګه د یو لړ نورو مشرانو همدارزه ده چې باید صلح وکړو خو یو لړ طالبان د پرنګیو لاسپوتو یعنی پاکستانیانو خپل سپر قرار کړي دي چې هغه په دوی باندې کشمیر آزاد کړي چې دوی د خپل ارمان ته نشي رسېدی. نو زما هغو ورونو ته چې پاکستانیان غواړي چې دوی استعمال کړي د کشمیر دپاره دا هیله ده چې راشي د سولې د کاروان سره یوځای شي د ملا صاحب محمد رسول اخوند سره د ملا صاحب عبدالمنان نیازي سره د طیب آغا سره همدارنګه د نورو مشرانو سره به دوی یوځای شي او د صلحې څپو ته راشي او صلح وکړي. نور په دې وطن کې جنګ ورکي چې کونډې رنډې دان دردېدلی کړېدلی ځورېدلی ملت ټول په وینو کې لټ دی. نو زما دا هیله ده چې دا محترم ورونه چې پاکستانیانو د لارې ویستلي دي دوی نور د پاکستانیانو سپر قرار نه شي او راشي صلحې ته په ډېره درناوی
قربان سلامت حسین.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، به نام میکروفون شما مهربانی کنین. صاحب
خبری وکی آزادی رادیو
ده. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سلام او د افغانستان ټول متحدین ولس سلام
وایم. سلامت حسین. زه
سمین احمد هلمند ولایت بنا دلی ولسوالۍ څخه د سرپتماش کیم. طالبان چیر غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. نو دوی لومړی باید په افغانستان کې جنګ ودروي، باید په افغانستان کې لومړی جنګ ودروي او بیا زما نظر روجان خوښوم.
سلامت حسین، چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
سلام علیکم. اټک یم د پنځل اسکاله کې په دې ټول ټول خبرې کوي خو ما چې څومره فکر کړی دا د ټول خبرې دې دا د ټول تر نامه لاندې د دې خبرې کې ځکه وراس تر بلې دې هلار پروتستمو خو دې خرونه تر راځي نو کوم ټول خبرې وایي دا لږه نتیجه ورکړې و نو ولې خپه تا ول سلام کې به نتیجه ورکړې و افغانان یې کوم د حکومت نه لدی خو نه حالات نه یې ټول تم کسان کسول راول دا خلک نو ورته لري نه د کار ور دي نه دا د ټول خبرې دا چې د جنگ په تصدیق د نور ډول د جوړېدو
خبر
طالبان اختر محمد منصور پاکستان شهادت ورسوي او د طالبان مشران چې لکه اوس چې ځینې ډېر کړي دي یو سوله کوله پاکستان په ما به سوله نه ایستله خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي. که پاکستان وغواړي او امریکایان وغواړي پاکستان په افغانستان کښې سوله په یوه سوه ورځه په دوه سوه ورځو کښې دوی سوله راوښي. نو ځکه چې اوس سوله د
سلامت حسین. مننه،
تشکر، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام.
سلام صاحب، مهربونی. مهربونی،
متاسفانه تلفن قطع شد. خیر، بله اوریدون که همشته زن معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، تماس عزیز نمونده
فکر میکنم تلفنی قطعشو بل به هم قطعشی زو خواهیم رازید سو پیغامم ول بلو.
خیلی زیاد هستن. محمد بشیر جنبش از ولایت جوزجان نوشته کرده که سلاح و مهمات را به طالبان پاکستان و ایران میسپارن. عبدالباری از ولایت هرات گفته زمستان نزدیک است، پاکستان میخواهد به دروغهای خود دولت افغانستان را فریب بده. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته ما خوش نیستیم از گفتگوهای صلح که پاکستان در مورد از او گفته، به خاطر که گفتن پاکستان هیچگاه برای افغانستان صلح نمی آره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده، تمام کشورهای همسایه در امور سیاسی افغانستان مداخله می کنند و از همه مهمترش گفتن پاکستان است. و بنفشه وردک گفته که کار گفتن دشمن افغانستان پاکستان است و گفتن باید در این مورد حکومت افغانستان تصمیم گیری درست داشته باشه.
فتانه عثمانی لزابل لیکی وی چه ولسمشر غنی لامریکا سره مشهوری که وی نوشه خبره ده چه نو کدهشی چه طالبان هم لپاکستان سره مشهوره وکری. بل اوریدون که لحلمند مرویس لیکی مرویس اخلاقی وی پاکستان تا ده طالبان و ده قطر پلاوی خوشتل شویده او پاکستان دا دیده دا پاره دا پلاوی خوشتلی چی ځان له انزوا خلاص کری. بهیر افغان لیکلی دی چی وای پاکستان تا دا سولی لپاکستان دا سولی هیله کول دا وقت زای کول دی او بلمانه نلری. سنا سعادت لمیدان وردگه لیکی چی دا سولی کلی دا پاکستان سره دا طالبان لپاکستان پشتنه کوی زکه طالبان دا پاکستان پا کنترول کی دی. عبدالبصیر لزابل لیکی وای زما کله د خپل افغانانو څخه د چولی پاکستانیانو ته سرونه ټیټ کړی او د هغوی په اشاره خپل وطن تباو بربادوي. احمدی له غزنی ولایت لیکي طالبان جوړ نه کوي، دا بیا ژمی راغلی دی او د طالبانو او پاکستان پالیسی ده چې په دې توګه ژمی تیر کړي. اوس هم یو اوریدونکی لرو.
یک شنونده میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب. مهربانی.
سلام دې والله باندې کوم دې ازادي راځي ټول کارکون کو او دین کو او من مراد کو ته سلام نه وایم باز سلام ما دې سولې ته کوم مور له پاکستان ته مو دا دې مون ساده ټول دې نو دې خو ته نه خپل خدای دې رسول الله و دې پاکستان الله سره مور دا تریس کاله جنگ کې کوي دې او ډاکټر صاحب واسه غني د خو ته مو پایان کوي چې دې ګل بدینې متيار سولې ته حاضر کو دا ډیر کارو سو خدای تعالی دې وکړي چې طالبانو مسالم سول تعالی شي. اگر چې دی خو یو ډیر بیلې او دا بیل کوم دې څنګه او ته پاکستان ته خو له خپل خدای چې وایي ته مو نه کارو نه د کوپر دا خدای تعالی دې موږ وطن د سول هغه او خدای تعالی دې موږ باندې ورحمي دې سول نه تا دې رونه کا خدای پاکستان ته دې دې ایران ته دې دې غرض نه کړی کوي خو په سړي کې خدای دې قرار کړي په سړي کې ځنګ اضافه کړي روسان دې ته د سبیا سره مداخله کړي دا به د روسو دې امریکا تر منځ ځنګ دې خدای تعالی دې ټول نو یو څو لاره و دې
سلام
به احترام
مننه
سلامات باشین زنده باشین مهربانی و وقت نشر خبرها هم میرسه، اما یک چند پیام داریم اینا را هم بخوانیم و بعد از او خبرها. فضل الرحمن فضلی از ننگرهار نوشته کرده که از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که به سیاست های پاکستان توجه جدی نکنه، زیرا گفتن پاکستان از میخواهد تا از طریق اشرف غنی از فشار جامعه جهانی نجات حاصل کنم. و غلام محمد زهیر از المان گفته که ما به صلح خوشبین هستیم.
او نادر بادشاه اصالت لخوست لیکی و پاکستان طالبانو تا خبر ورکړی چې که تاسو زمال اجازه پرته د افغانستان له حکومت